السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد به رغوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یو حده ناوړه اغیز کړی دی. د روزګان چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه په نشه کړي دي. او عبدالفتح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشرۍ څلور کلنې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یو حده ناوړه اغیز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د یاد وزارت ویاند سهراب بهمن د سیمه ایزو همکاریو د اقتصادي سازمان د وروستي اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی.
زموږ اقتصادي وضعیت زموږ په ډیره بخښونه پرمختګونه شته. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای شي خو اقتصادي وضعیت ولرو، او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده په دې وضعیت کې.
د سیمه ایزو همکاریو اقتصادي سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او ناامنۍ په افغانستان کې د بېوزلۍ او د اقتصادي ودې د درېدو سبب شوی دی. د روزګان چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. په روزګان کې د څلورمې پلې لواء قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو دوو رهبري کېدونکو توغندیو له مرکز ترینکوټ څخه په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي، خو نوموړي طالبانو ته دا وشتي مرګ ژوبلې په اړه ارقام ونه ښودل. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلینو په خبره ډېر ژر به د مرکز ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ د ولسي څونکوونکو له لوري امنیتي پوستې جوړې سي او په فعالیت به پیل وکړي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ولسو دایښ وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه دفتر څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د تیرو څلوروشتو ساعتونو په ترڅ کې د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي په دې عملیاتو کې یو ملکي کس وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي چې یوه میرمن او څلور ماشومان دي. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر زیاتوي چې په هسکه مینه کې د دایښ وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري او د دغه ولسوالۍ ډېری برخې له دې ډلې تصفیه شوي دي. زموږ خلاصه د رادیو اوري. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این دفتر په ویلامی کې نن ویلي چې داسې ښکاري د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سرمشریزې چارې پراخې او پیاوړې سوي دي. تر دې یوه ورځ دمخه ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي کیم یونګ چال سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل او یې ویل چې دوی به د شمالي کوریا له مشر سره د پلان سره سم د جون پر دوه لسمه په سنگاپور کې وګوري. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا د دغه استازي لیدو او هم د کیم جونګ اون سره د راتلونکي لیدنې ته په اشاره وویل. د وی موږ به د جون پر 12مه په سنگاپور کې سره ووینو. ډېر ښه تیر سو. اړیکې د جوړېدو په حال کې دي او دا یو مثبت کار دی. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال دغه هیواد تر ټولو لوړ پوړی کس دی چې د شاوخوا شلو کلونو په موده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. نوموړي د شمالي کوریا د مشر لخوا یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته یوړ. عبدالفتح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشرۍ څلور کلنې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه. د مراسم نن په پارلمان کې داسې مهال ترسره سو چې په قاهرې کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. نوموړی د مارچ میاشتې په انتخاباتو کې چې کوم جدي سیالی نه درلود بیا د مصر د ولسمشر په توګه انتخاب سو. د نوموړي یوازینی سیال موسی مصطفی موسی و چې ډېر نه و پېژندل سوی او تر وروستیو شېبو چې په سیالیو کې شاملېده د واکمن رژیم پلوی و. سیسی چې یو وخت د مصر د پوځ مشر و په 2013 کال کې د وی پوځي کودتا په نتیجه کې د غیوت لمړنۍ منتخب ولسمشر محمد مرسي لواکا لری کړ. د سیسی پلویان وایي هغه تر څو کلونو ناکراری او وروسته مصر ته ثبات او امن راوست، خو منتقدین هغه د مخالفینو په ځپلو او د بیان د ازادي په محدودولو تورنوي. د امریکا د سوداګری وزیر ویلبر راس له چینایي چارواکو سره د سوداګریزو بحثونو لپاره نن پیکینګ ته ورسید. د لیدنې یوه ورځ وروسته لاغه کیږي چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به له چین سره د پخوانی توافق سره سره د چین پر 50 میلیارد وارداتو 25% تعرفه ولګوي. پیکینګ د دې په ځواب کې ویلي چې له سوداګریزې جګړې څخه ویره نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چونیانګ پرون ویلي چې د مذاکراتو لپاره د چین دروازې پرانستې دي. او پاکستانی چارواکی وایي د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې یو چارواکی حمید الله وزیر په یوه غرنۍ سیمه کې د کمین په نتیجه کې په ډزو وژل سو او درې سیمه ییز امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. دا پیښه تېره ورځ سوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. وزیر په شمالي وزیرستان کې د سیاسي چارو په ادارې کې کار کاوه. دا هغه پلار هم چې د حکومت لپاره یې کار کاوه څو کاله د مخه په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا ووژل سو. د خبرونو پای
تاسو یاست د رادیو ته غوږ یاست. اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی خو دومره هم نه.
امیدوار یو چې راتلونکي کالونو چې راځي که وکولای چې خو اقتصادي وضعیت ولرو دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت کې ضعیف ده فوجي وضعیت کې و.
دا هم وری چې په هرات کې د ټاپي پروژې پر مسیر پرتی ځینی بې ځای سوي کورنۍ د وزارت لخوا انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت لخوا د ولسترګي ځینی غړي وایي امنیتي مسؤلین باید دا جرأت وکړي چې په جرایمو کې د ښکېلو وکیلانو نمونه افشا کړي او دوی به ملاتړ کوي.
ټول پارلمان دا شنه د پولیسي جرګې کې به ډېر کسان د ملاتړ باندې راپورته شي.
په بهرنیو مسایلو کې د جنوبي کوریا او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د کتنې په اړه هم معلومات درکوو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د لغمان له امنیه قومندان سره خبرې سوي.
دا داعش او دا طالب مرتش پوهیږو په مجموع کې د استخباراتو منطقې خاصتا ایسای روزل سوې ډله ده.
تاندې څانګې پروګرام هم د همدې خبرونې یوه برخه جوړوي. د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. دغه وزارت د یو نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په ځواب کې دا خبره کړې ده چې د هیواد اقتصادي بحران یې جدي بللی و. یوسف خان ځدرن او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د نامنوی او بیوزلۍ د کچې په لوړېدو سره د دغه هیواد د اقتصاد وزارت مني چې یو شمېر غیر اقتصادي عواملو د دغه هیواد اقتصاد تر فشار لاندې راوستلی دی. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ناامنیو او د بهرنیو پراختیایي او انکشافي مرستو کمښت د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی خو په خبره کې غیر اقتصادي عوامل اجازه ورکړي د دغه هیواد اقتصاد به ډېر ژر په پښو ودرېږي.
او زموږ په ډېره بخښونه پرمختګونه شته. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای چې خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده فوجي وضعیت کې و.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ایزو همکاریو اقتصادي سازمان ویلي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له خرابېدو څخه د بحران په لوري روان دی. د دغه سازمان د افغانستان د برخې مسؤل ازرخ شافیزی په وینا دغه وضعیت د دې ترڅنګ چې کورني تولیدات یې زیانمن کړي له پانګونې سره یې د خصوصي سکتور لیوالتیا هم کمه کړې ده. د یاد سازمان له قوله د حکومت خپلمنځي اختلافات او نامني هغه لاملونه ښودل شوي چې د افغانستان اقتصاد د بحران په لوري بیايي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په افغانستان د بیوزلۍ کچه له 9.5% څخه 4.5% ته لوړه شوې ده. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت بیا د سترو اقتصادي پروژو په سر د حکومت د نن هر ډول اختلافات ردوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغانستان داسې مهال له ناسم اقتصادي وضعیت څخه تیریږي چې د حکومت ترمنځ د اقتصادي ودې لیوالتیا شته خو په عمل کې یې نشي تطبیقولی. له ډلې یې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو کاذب اقتصاد لري، حقیقي اقتصاد نه لري. په کاذبو اقتصادونو کې هر مسأله، هر تلکیز، هر بحران یا هر کنفلیکټ یا شخړه چې رامنځته کېږي هغه مستقیما په اقتصاد باندې تاثیر لري. زما په فکر سره چې په تیرو درې کلونو کې د حکومت ترمنځ سیاسي نادرې یا د حکومت په منځ کې سیاسي نادرې د دې لامل فلسي حکومت ډېر وخت هغه موضوعات ته ورنه کړي چې هغه د اقتصادي ودې پورې اړه لري.
افغان حکومت د افغانستان اوسنی نفوس ته په کتو شاوخوا 5% اقتصادي ودې ته د رسیدو هڅه کوي. دا په داس حال کې ده چې دا وخت د دغه هیواد اقتصادي وده له 3% څخه کمه ده.
عمر دل چې د افغانستان اقتصاد وزارت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د یو نړیوال سازمان اندېښنې کم اهمیت وګڼلې، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. حدیث پردیس د ولسي جرګې له استازي عبدالقادر ځاځي وطن دوست څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د اقتصادي وضعیت د خرابۍ علتونه څه دي؟
بله، په هغو هیوادونو کې چې هغوی خود مختاره بودیجه ونه لري او خپل د هیواد تولیدی بخش ونه لري، خپل هغه هیواد تولیدی یا توریدی نه وي، نو هغه خامخا اقتصادي بحرانونو سره مخامخ کیږي. چې له بده مرغه په افغانستان کې د پنځلسو کالو کې د ټولو مشرانو شعارونه دا وو چې افغانستان به د وارداتي هیواد نه تولیداتي هیواد ته بدلوي، چې له بده مرغه تر اوسه پورې هغه شعار په عمل نه ده بدل شوی. ا د اکل کومونګ ټول په دې پنځلسو کالو کې یو 10% یا 15% پورې کومګ ځینې شان په خپل تولید کړي، او نور اوس هم موږ متاسفانه تر 15% د مونګ د خلکو ضرورت چې دی هغه د نورو هیوادونو نه وارد کیږي، یعنی راځي دلته.
که څه هم د ملي والی حکومت پر رامنځته کېدو نو ډېر باورونه دا و چې حداقل د اقتصاد په برخه کې به جدي ګامونه او د پیاوړتیا په برخه کې واخیستل شي. دلیل څه و چې بالاخره په دې تیرو درې نیمو څلورو کلونو کې هغه ملموس اقدامات ونه شو؟ ستاسو نظر
تر اوسه پورې اجازه ورنه کړل چې موږ هغه اصلي زیرمې چې دي هغه راغوځي او بالاخره موږ په خپلو خوږو درېږو، او یو هم یو وارداتي هیواد په تولیداتي هیواد باندې شو. نو طبعا د کو سازمان دا گزارش چې دا یو برخه به همدای دی چې موږ متاسفانه اوس هم وارداتي هیواد یو، تولیداتي هیواد نه یو، او زیرمې هم تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي، او بودیجه هم مستقله نه ده، د بهرنیو په لاس کې ده، نړیوالو ټولنو په لاس کې ده. دویمه موضوع د موږ امنیت موضوع ده، چې په هیواد کې مو له بده مرغه تر اوسه بد امنیتي ده، او زیاتره برخې د هیواد چې دي هلته جګړه ده، نو سرمایه ګذاري هم د موږ په هیواد کې ورځ پر ورځ کمه شوې ده، او سرمایه ګذاران نه غواړي چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه هغوی د امنیت نه ډاډمن نه دي. دا دو دلایل دي چې رښتیا هم د موږ اقتصاد متاسفانه ښه خواته نه روان، او ورځ تر بله موږ د افغانستان خلک خصوصا ځوانان چې هغوی تحصیل کړی، تعلیم یې کړی، او مستریان په لاس لري، بیکاره ګرځي.
د ولسي جرګې استازی عبدالقادر ځاځی وطن دوست ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبا پشیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د کابل ولایتي شورا په هیواد کې د بشپړ امنیت له نشټوالي او دغه ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو پر موجودیت اندېښنه شوه ده. د دې شورا رئیس د شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د کابل ولایت په ډیرو ولسوالیو کې خلک خوندي نه دي. دا چې افغان چارواکي څه تدابیر لري د خان محمد سیند راپور به وورو.
د هغه ویډیو لخبرېدو وروسته چې څو کسان پکې له یوې ښځې سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د کابل ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه کیږي. د کابل ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت اکثره ولسوالۍ امنیت نه لري. د دغه شورا رئیس رحیم الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت په اکثره ولسوالیو او په تیره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي ګواښونه، جنایی پیخې او د طالبانو موجودیت سرګند او وسیدونکي لازم امنیت نه لري.
چون مردم محل در ولسوالیا در قرارجات که هستن ما که اطلاعات داریم پیشان با کلن
ده هغو اطلاعات له مخه چې موګی لرو د ولسوالی په کلیو او سیمو کې خلک په امن کې نه دي. زه په خاطر دې هم د سو پی خوشاید وم. اوس چې په ولسوالی کې دغه شان نام نی ده، سبب په خار کې هم نام نیوي. له دولت مهله ده چې ډیر ژر د ولسوالیو د امنیت په برخه کې هڅه وکړي.
د کابل د ولایتي شورا رئیس دغه پیخه له تصور لري نه غنی او وای چې سربیره پر دغه پیخه د کابل ولایت په اکثر ولسوالیو کې د وژنو غلاګانو سړی تختونی او غاخونو په شمول ډېرې پیخه رامنځته شوی او په خبره حکومت ورته پام نه دی کړی. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل د ولایتي شورا مسؤلین د کابل ولایت په ولسوالیو کې پر امنیتي ستونزو او پکې د طالبانو پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې په خاطر دې د ولسی جرګې ځینو غړو هم ورته ستونزې په ګوته کړي دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ د کابل په ټولو ولسوالیو کې د امنیت خبر ورکوي او ټینګار کوي چې په قرباغ ولسوالۍ کې به د طالبانو لخوا د څلورو ځوانانو د صحرایي محکمې قضیه په جدي توګه وارزوي. د دغې قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانګزي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې په ښکار ډول د کابل په څوارلس ولسوالۍ کې هېڅ ډول د دښمن تحرکات نشته. په دې وروستیو کې کومه ویډیو چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی ده چې ګویا وسله وال مخالفین څو ځوانان صحرایي محکمه کوي، تر اوسه پورې موږ دا نشته ایدوی بالکل ردوو. خو بیا هم د دې لپاره چې ډاډمن او متیقنه سو اړوندو ادارات ته وظیفه ورکړل شوې ده تر څو پورې څېړنې وکړي.
ځینې کارپوهان د قرباغ د ولسوالۍ پیښې ته په کتو وایي چې د کابل ولایت په ولسوالۍ کې د طالبانو شتون د حکومت د کمزورۍ نښې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ټینګار کوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید د کابل ولایت د امنیت لپاره ګډې هڅې وکړي. طالبانو تر اوسه د قرباغ ولسوالۍ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
که څه هم د هرات د خلکو ځینې استازي د ټاپي پروژې پر مسیر د ځینو بې ځایه سوو کورنیو هستوګنه خطرناک کار ګڼي، خو د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې دغه کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. یوسف خان ځدرن د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په هرات کې د ټاپي پروژې په اوږدو د ځینو ناپېژانده کورنیو ځای پر ځای کېدو د دغې پروژې د تطبیق پر وړاندې امنیتي اندېښنې زیاتې کړې دي، خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل دا اندېښنې بې ځایه بولي. ښاغلی میاخیل، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ چې شمېره یې 1530 ته رسېده د بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو نه د وچکالیو له امله بې ځایه شوي او د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې شوي وې چې اوس یوې بلې سیمې ته لېږدول شوي دي.
کورنۍ په دې وروستیو کې د وچکالیو له امله له بادغیس، فاریاب او غور ولایتونو څخه د هرات د انجیل ولسوالۍ د دشت هاوس سیمې ته بې ځایه شوې وې چې دغه کورنۍ سروي شوې او له سروي وروسته دوی سره مرستې وشوې. له مرستو وروسته دوی بیرته د کوهدستان سیمې ته انتقال شوي. د همدغې ولسوالۍ د کوهدستان سیمې ته دوی انتقال شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د ټاپي پروژې پر مسیر د یو شمېر ناپېژانده کورنیو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ټاپي نل لیکې چارې د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو، د پاکستان د صدراعظم او د هندوستان د ملي امنیت سلاکار لخوا په هرات کې پرانستل شوې، خو د امنیت د ټینګښت په اړه تل اندېښنې مطرح شوې دي. دا پروژه چې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي، له ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري، چې د نورو امتیازونو تر څنګ به افغانستان له دې لارې هر کال 450 میلیونه ډالره د ترانزیت حق هم ترلاسه کړي. د دغه پروژې د امنیت په اړه اندېښنې داسې مهال زیات شوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې بیا د امنیت ډاډ ورکړی دی. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجرو د ټاپي پروژې پر مسیر د ناپېژانده کورنیو ځای پر ځای کېدل بله اندېښنه بولي. دی وایي دغه کورنۍ په ناشنا ژبه خبرې کوي. دی وایي یو شمېر کورنۍ چې هویت یې معلوم نه دی چې له کومه ځایه دي او یا ولې هرات ته راغلي دي، په هغه ځای کې ځای پر ځای شوي دي چې په یوه کیلومترۍ کې ورسره د ټاپي پروژه تیریږي. د دوی د موجودیت په صورت کې به د ټاپي پروژه له سترو ګواښونو سره مخ شي او دوی به د دغې پروژې پر وړاندې یو ستر سرخوږی وي. ښاغلی مجرو وایي دا کورنۍ لا هم د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې دي چې د ده په وینا د یادې پروژې د امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی.
د ولسي جرګې اداري هیئت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې په غزنی او نورو ولایتونو کې د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر لپاره لازم اقدامات وکړي. دغه کمیسیون وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره دوی جدي هڅې پیل کړي دي. واصل وصال تفصیل لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د ریپلاوی په غزنی یو شمیر نور ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د ولاړ بهیر په اړه اندېښنه ښیي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او افغان حکومت نه وغوښتل چې په غزنی یو شمیر نور ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر د پیلولو لپاره اقدامات وکړي.
د غزنی په اړه باندې چې د انتخاباتو پروسه تر اوسه په ټپه ولاړه ده، د انتخاباتو کمیسیون او همدارنګه د حکومت نه مخکنه دا چې د حل لار ورته پیدا کړي تر څو انتخابات سراسري شي.
د ولسیرګې د غړو په خبره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نامنۍ او نورو لاملونو له امله د نوملیکنې زیاتره مرکزونه تړلې دي چې که دغه ستونزه هواره نشي نو خلک به د رای ورکونې له حقه بې برخې پاتې شي. په ولسیرګې کې د کندوز د خلکو استازې فاطمه عزیز وایي په کندوز کې د محل له سلو نه ډېر مرکزونه د نامنۍ له امله تړلې دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د غزنی د مرکز ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکو له تېرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د اعتراض په ډول په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د پرلت خیمه وهلې. دوی وایي انتخابات د حوزوي شي پر تذکرو د سټیکرونه نه لګیږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورونو کې د ټولو قومونو ته یو ډول ونډه ورکول شي او په نامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو د غوښتنې ته په کتو د دغه ولایت د نوملیکنې د مرکزونو د خلاصون موضوع د نورو ولایتونو په پرتله سنه څه جدي ده. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اړوندو ارګانونو په همکاري هڅه کوي سو هغه مرکزونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې تړلې پاتې دي پرانیزي.
ولیکه په هر حال کې دغه مسله زرنه حل کیږي او دغه بده هم پېته رسیږي، نو کمیسیون طبعا چې هغه ته یو میکانیزم جوړی چې دغه خلکو حق ځای نشي. خو غزنی ته تللی وو زه په خپله تللی وم او هغه گزارش مې چې بیرته راو هم کمیسیون ته مې دلته ورکړو او هم مې دغه دغه د ستونزو د حل په خاطر باندې مقابل اسد جبری سره هم تماسونی وو چې تر څو هغه مداخله وکړي دغه مشکل حل.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید تر وروستي بریده هڅه وکړي چې انتخابات سراسري شي او خلک د رای ورکونې له حق محروم نشي. د دې په خبره د امنیتي بنسټونو او ټاکنو کمیسیون ترمنځ همغږي کولای شي د یادې ستونزې له هواري سره مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د کندز ولایت په دریو ولسوالیو کې د نوملیکنې هیڅ مرکز نه دی فعال. په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر یې علت لوړ امنیتي تهدیدات ګڼي. اجمل آریان لسیمی رپورټ را لېږلی.
په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست محمد رسول عمر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کندز د نهو ولسوالیو شمیر څخه لا تر اوسه د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه نه دي خلاص شوي. د کندز په شپږ ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر رسمن جریان لري او موږ خپلې ستونزې له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړي دي. خو امنیتي چارواکو موږ ته ډاډ راکړ چې د دغه بهیر د پلي کولو په هدف د کندز په قلعهزال او یو شمېر نورو ولسوالیو کې تصفیه عملیات پیلوي او د ناامنو ولسوالیو په تصفیه کولو سره به هلته هم موږ د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر پیلوو. د ښاغلي عمر په وینا چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د کندز په قلعهزال، کلبات او ګلتپې ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نه دي پرانستل شوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي که چیرې د دې ولایت په یو شمېر نامنو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل نشي او که خلک د ټاکنو له بهیر څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له نیمګړتیاو سره مخ شي. که د کندز په نامنو سیمو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل نشي نو ښایي د دغو ولسوالیو خلک د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې د رای ورکولو له حق څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له ننګونو او نواقصو سره مخ شي. له دې سره سم د کندز د ناامنو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي دولت مکلف دی چې خلکو ته د نوم ثبتولو زمینه برابره کړي تر څو خلک د خپل قانوني او مدني حق څخه ګټه واخلي.
د ولسوالۍ قلعهزال مرکز
لا تر اوسه په قلعهزال ولسوالۍ کې د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی او که چیرې د نوملیکنې بهیر په دغې ولسوالۍ کې پیل نشي نو د دغې ولسوالۍ ټول خلک به د رای ورکولو له حق څخه بې برخې پاتې شي. بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ولسوالیو کې وسلوال مخالفان حاکمیت لري، نو په همدې دلیل هلته د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه یو لړ امنیتي تدابیر تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به یې د دې ولایت په نامونو ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه پرانیستل شي. د کندز په درې تازه تشکیل شوو ولسوالیو کې وسلوال مخالفان حضور لري او همدارس په قلیزال ولسوالۍ کې د شته ناامنیو له کبله د نوملیکنې مرکزونه نه دي خلاص شوي او موږ هڅې پیل کړي تر څو په دغو ولسوالیو کې هم د ټاکنو د نوملیکنې بهیر پیل شي او خلک نوملیکنه وکړي. د معلوماتو پر بنسټ په کندز کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې له بهیر پیل څخه تر اوسه پورې په دغه ولایت کې 4900 نوملیکنه کړې چې له دې شمېر څخه کابو 4500 تنه ښځې جوړوي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جنوبی کوریا وی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده. د امریکا ولسمشر پرون ویل چې د روانې جون میاشتې پر 12 نیټه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ له جوړېدونکې تاریخي غونډې هرکلی کوي. د مونږ ان دفتر وای جنوبی کوریا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون غونډې ته لیواله ده. جنوبی کوریا د خوشبینی یو ورځ وروسته تر هغې وخوده لچې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره پر خپل راتلونکي کتنې ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له یو لوړ رتبه چارواکي سره تر خبرو وروسته ویل چې د شمالي کوریا له مشر سره به د کتنه له مخکنی پلان سره سم د روانې جون میاشت په 12 نیټه په سنگاپور کې وشي. له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې د شمالي کوریا استازي د امریکا ولسمشر ته د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون یو لیک هم وسپاره. د متحده ایالاتو ولسمشر تر دې مخکې له کیم جونګ اون سره د سنگاپور سره مشریزه لغوه اعلان کړې وه، خو د دواړو هیوادونو لوړ رتبه مقاماتو د دې غونډې د کېدو لپاره پراخې هڅې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو شمالي کوریا ته سفر وکړ او د دې هیواد له مقاماتو سره د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس کیم ترمنځ د کتنې په ممکنه کولو خبرې وکړې. دغه راز د دواړو هیوادونو استازو په سنگاپور کې هم د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزې د جوړېدو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا خپل اټومي فعالیتونه او د لرې واټن وشتونکو میزایلو پروګرام ودروي او کوریا ټاپو وزمه په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاک شي. په بدل کې به شمالي کوریا ته اقتصادي امتیازونه ورکول کیږي او پر دې هیواد به لګیدلې بندیزونه لرې شي.
د نړۍ د و اویا لویو شهرونو په اړه په یو نوي څیړنې کې ویل شوي د سویس مالی مرکز زیوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه شهرونو څخه ګڼل شوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او سات لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درنیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رنیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت شار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوی ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د 11 شهرونو په اړه د سویس د بانکداری او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نتفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او ستاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډیر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو شهرونو کې دا شیان ارزانه دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د لنډو خبرونو څخه وروسته د خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري، ورپسې سپورټي خبرونه له ناجي سپي څخه.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت دغه هیواد په اقتصاد تر یوه حده ناوړه اغېز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د سیمه ییزو همکاریو د اقتصادي سازمان د وروستي اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته نن وویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه مهم کسان وژل سوي دي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو پر یوه پټنځای عملیات ترسره کړل. تر اوسه وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روزګان چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په چوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. په روزګان کې د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت الله قیمتي وایي چې د بهرنیو ځواکونو دوه رهبري کېدونکي توغندې له مرکز ترینګور څخه په چوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو ویشتل سوي دي، خو نوموړي طالبانو ته د اوشتي مرجوب لپاره ارقامونه ښودل. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. او عبدالفتاح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشرۍ څلور کلنې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش د کرکټ له ملي ټیم سره درې شل اوریزې لوبې ولري. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل دغه لوبې د هندوستان په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویل لومړۍ لوبه د جون میاشتې په درېیمه نیټه، دویمه لوبه په پنځمه نیټه او درېیمه لوبه به د جون د میاشتې په اوومه نیټه ترسره شي. د نوموړي په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دغو لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د دغو دوو ټیمونو ترمنځ په تمریناتي لوبه کې افغانستان د اتو وکټو په توپیر بنګلدېش ته ماتې ورکړه. د جوزجان د بدني روزنې رئیس وایي په فول رزم سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې له جوزجان نه امید سخیزاده بلل شوی. محمد صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د فول رزم سیالۍ د روژې مبارکې میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې ترسره شي. د نوموړي په وینا امید سخیزاده د دوهم ځل لپاره په دغو لوبو کې لوبیږي. فول رزم د رزمي سیالیو یوه برخه ده چې کنفو ته ورتهوالی لري او پکې له لغتو او سوکانو کار اخیستل کیږي. او د کابل د دولس کلنو تنکی ځوانانو فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې اردو لوبډلې رسول شهید ته او برادران عزت الهي لوبډلې د کارتی آریانا ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغو سیالیو د ترسره کولو موخه د فوټبال لوبې وده او پرمختګ بلل شوی. د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه سیالۍ به د روان کال تر میزان میاشتې پورې دوام وکړي.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي امنیتي مسؤلان باید دا جرأت وکړي چې په جرایمو کې د ښکېلو وکیلانو او زورواکو نومونه افشا کړي. د دې جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي د نومونو له افشا کولو پرته یوازې خبرې ګټه نه کوي. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي چې ځینې وکیلان او زورواکي پولیسو ته ستونزې جوړوي. حدیث پر دې سو نور تفصیل.
که څه هم په جرمونو کې د یو شمیر وکیلانو او زورواکانو د ښکېلتیا په اړه داوې تازه نه دي، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې مسؤلین د ولس د ملاتړ سربیره د دوی د نومونو د افشا کولو جرأت نه کوي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي په دې کې شک نشته چې د مافیا یا زورواکو پر وړاندې مبارزه له خطره خالي نه ده، خو مسؤلین باید دا جرأت وکړي. خاغلی کټوازی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر هغو څرګندونو ته په اشاره سره چې ګواکې انتحاریان په کابل کې ساتل کیږي وایي مسؤلین باید د خبرو پر ځای اقدام وکړي.
یو ملي ګټو د ساتنې لپاره او داسې ملي ګټې په ځای کوي د ریسک اخیستل هم په کار باندې ده، او په پارلمان کې به هم ډېر کسان دي د طرفدارۍ د په ملاتړ باندې ټول پارلمان داسې نه ده، په ولسي جرګه کې به ډېر کسان د په ملاتړ باندې راپورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل ښار په ځینو شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. که څه هم ښاغلی برمک په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې پولیس د تورې شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا ځینې غړي خلاصون ته ورځي. تر ډیره دا مخالګل لوري هم د انتقادونه مطرح کیږي چې وسلوال په تورو خو موټرو کې تر کابل را رسول کیږي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان داود امین هم د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته ویلي چې د کورنۍ چارو په وزارت وروستۍ حمله کې له داسې موټرو استفاده شوې چې اسناد نه لري. د ښاغلي امین په خبره دا ډول وسایط اکثره زورواکي او د ملي شورا یو شمیر غړي کاروي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند اشمت ستانگزي د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته ویل چې د ملي شورا یو شمیر غړي او زورواکان پولیسو ته ستونزې جوړوي چې تازه بیلګه د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي ده. د کابل امنیت قومندانې وایي چې زهره نوابي د دریو تنو مشکوکو کسانو چې غیر قانوني وسلې او موټر هم ورسره وو د خلاصون لپاره امنیت قومندان ګواښلی دی، خو زهره نوابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځان لګیدلو تورونه رد کړل.
ما امنیت قومندان نه دی ګواښلی، یوازې له ترکیې مې ورته د خپل موکل د خلاصون په اړه چې ګناه یې نه وه زنګ وهلی و، خو کله چې د مخالفت وکړ ما یوازې همدومره ورته وویل چې کابل ته راغلم بیا به دا مسله حل کړو.
د اغلی نوابی په خبره د نوموړي په ګډون قانون باید په ټولو یو شان پلی شي، خو امنیتي ځواکونه او په خاصه توګه پولیس هم په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته نه رسوي.
د اورزګان نوی ټاکل شوی امنیت قومندان وایي چې په دې ولایت کې به امن راولي. شریف الله شرافت راپور لري.
ډګروال محمد معروف احمدزی په یاد غونډه کې ژمنه وکړه کمې فساد وکړي او قانون می پلی نه کړي نو فدار می کړي.
کچار باندې دیو افغانی د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړه نه تنه دا رتبه بلکې زه ځان په دغه چوک کې اعدامو. په ډاډ په اطمینان تاسو ته وایم ورونو چې غل نه یم، رشوت نه خورم، همدغسې چې راغلی یم انشاءالله الرحمن همداسې پاک بزم.
ښاغلی احمدزی له خلکو غوښتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي څو په خپلو کړو وعدو کې بریالی سي. تا ورته وخت کې بیا د اورزګان خلک هم د همکاري ډاډ ورکوي، خو د امنیت غوښتنه ورڅخه کوي.
موږ دا ډاډ ورکو قومندان ساتو چې د اورزګان میړنۍ ولس او د اورزګان قومي مشران او د اورزګان علما دا ټول موږ ستاسو شاته ولاړ یو انشاءالله، که په ساري که په مالي زموږ د ولسونو امنیت به ته ساتي. خو نوی قومندان صاحب تا ته وایم چې د خولې پر سر ستاسو عمل نه غواړم. د اورزګان په ولایت موږ د اورزګان په ولایت کې 60,000 10,000 50,000 کوره ماجر لرو. زړه وسوزه د قرآن شریف روی دي، د چواره دي وګوره، چارچینې دي وګوره، جراوت دي وګوره، خپل مرکز د ژره لاندې ستا په ټاور باندې ټکان کوي.
د خلکو بله غوښتنه دا وایي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې امنیت کې خوندي کړي.
پر لحاظ د خدای زموږ تر کندهار پورې لار نه امن ده، نه احترام لرو، نه بشریات لرو، هیڅ شی نه لرو.
د روزګان مریض کندهار ته نه رسیږي، لار خرابه ده، د لارې امنیت خراب ده، لارې خامه دي. تاسو نور افغانستان د روزګان سره قیاس کوي، ټول افغانستان 50 کاله د نورې نړۍ نه وروسته پاتې ده، او د ما روزګان ولایت نسبتا نور ولایتونو ته دا 50 کاله وروسته پاتې ده، چا ورته خدمت نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې روزګان ولایت په تیرو دوو کلونو کې د شپږم قومندان دی چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په امر راځي او بیرته ځي، او د دغه ولایت له خلکو سره د امنیت راوستلو او قانون پلي کولو کې ژمنه کوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لننګرهار وروسته اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمیر اندېښنې موجود دي، او د لغمان ولایت کومې سیمې له لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي. دا او د لغمان ولایت یو شمیر نور اړوند مسایل مو داونه د لغمان د امنیه قومندان سمنوال عبدروف روزګانی سره مطرح کړی دی. هله د خبرونه را سره تر پای واوري. تاسو د لغمان د امنیه قومندان په توګه دلته د انتخاباتو تر سره کېدو په برخه کې څومره ډاډ ورکول شي او څومره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو؟
دا چې تقریبا امن و، مرکز تازه فعال شوی و، یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای سو چې فزیکی حضور پیدا کړي، ولی په هغه ساحه کې په یو ورځ په داسارې زورلم انتظار پورته خلکو نوملیکنه کړی وه. دا د خلکو لیوالتیا، دا د خلکو حمایت، دا د خلکو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. لغمان ولس موږ سره په دې برخه کې کاملا همکار دی، هم نوا دی. ګرچه امنیت په دنیا کې نسبي دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیښ کیږي چې د ټکنالوژي او د ډیموکراسي هغه آخري سرحد دی. په تشریک د مسایي په یوه مانګي سره د ملي امنیت ملي اردو لکه ورونه یو بل په څنګ کې ولاړ یو، نم مشترک کور دی. د دې مراکزو تدابیر مو نیولې دي. ولسه دا ډاډ ورکوو چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت، ناموس، شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې مو ورته ثابت کړی.
لغمان ته تاسو نوی راغلي یاست، تبن سیړنه مو کړی دا او معلومات لري دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو بلکته لګه په دې سورزو کې درک کړل؟
نه، دشمن په غهد کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي او چې دا یو نیم هیوادوال یا خبر نه یې. زه خپل بډګردان سره او امیر صاحب امنیت می وخت د لشن کمانډان ولالم دولت چاته د لار کې اگر چې دغه خچرتلو یو نیم د زی وکړل ول پغات کنه خودی دوی هم اجرسي خلک دي، دوی هم د منطقي استخبارات او تجاوب ګو دي، دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشي چې دوی تور کې یا کالدار یا بل امتیاز چې ور کې دغه د خستو د پار کوشش کې یو نیم ځای ځان ظاهر کې ول د دوی د ظاهریتل یا فزیکی حضور په دې معنی نه دي چې دوی دا توان لري چې دوی زموږ مقابل کې ودرېږي. مقاومت موږ په مقابل کې خدای په زور ټوک نشي کول.
خو قومندان سي استاسي اتاک دولت شاته د امنیتی سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی، خو یو شمیر سیمو ته تک د عام خلکو ناممکن دی، دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی. دا خپل تاسو تهدید نه ګڼئ؟
تهدید دی، خو موږ بعضې ساحو کې مثلا پوستي افلاس کړي دي، تر پرونه پورې دغه تیر قومندان صاحبانو هم ډېر تلاش کړی دی، کمربند پراخ شوی دی، تدریجي قدم قدم مخته ځو. وړې وړې ستونزې به پیدا شي، ولې په هغه حد کې نه دي. قدم په قدم به کوشش وکړو د خلکو په ملاتړ چې دغه امنیتي ساحه نور هم پراخه کړو. کوم ځای کې چې تهدید دی، دغه تهدید د دفع او تر دپاره به موږ پلانونه لرو او دا عملي کوو ان شاء الله.
خو د تقریبا د محترلام خار یو شمیر سیمې داسې نام نه دي چې لږ تر لږه څوک پکې نشي ګرځېدلی. په ډاډه زړه باندې د حاکین آباد او د بسرام او د یو شمیر نورو سیمو په ګډون باندې تاسې مخکې د امنیتي کمربند یادونه وکړه. دا کوم امنیتي کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په بر کې نشي؟
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته. یو ساحه تقریبا کله کله دشمن هغه مغه هوایی زنګوی جوړ کړی د پردی راوړي غلو پر کم درد سر کله کله په منطقه کې جوړی ولې د کمربند بیرون دی. په داخله کمربند کې موږ هیڅ نه وستونځ نه لرو. د کمربند چې جات سوی دی د دې دی خو ته زادانه ټول متلام شهر وسیدونکو لغمن وسیدونکو کول سي چې وګرځي. موږ کوشش کوو دغه وړې وړې ستونځ دغه وړ وړ تهدیدونه هم د خلکو په کومک او خپل همانګي په نتیجه کې دې ته هم رسیدګي وکړم، کوشش وکړو چې دام کنټرول کړو.
یو بل ستونزه د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتي چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شات یوازې خپل ځان ساتي او تقریبا په زیات ولایتونو کې دغه هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی دی. موافق یا سیدی خبرې سره؟
تر یو حد پورې د ولس تشویش هم په وخت کې در زده چرغلی. ما درته ویل چې حتی ماته کابل خلک راغلي هغه مې نه دیل دي. زه په دوه مورت دولت شاته تللی وم چې په وکاله یعنی هلته څوک نه و تللي. زه خپله دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس په زما آواز اوري او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پرته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالي سیمټو د شاسه نه قومنداني کوو، نه امریت کوو. موږ د خلکو خادمان یو، د خلکو په منځ کې ویو او د خپل اخیری سرتیری په څنګ کې ویو. موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمټري دیوالو شاته موږ گزاره کم کوو.
له قرغیو وره خو په د الینګار او د لشنګ په ګډون شاید د دولت شاه او د بادپخ له دولسوالۍ له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولري چې لول سره برخورد سم نه دي او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجې ورکړي دي. د غستون د سمره منی او کمنیا نو د مخنیوي لپاره پیسې
هغه شکایت چې په نور ولایتو کې دی په لغمان کې یبه د ردو مینا یو خبر ده چې دغه موږ محلي پولیس موږ ملي پولیس د دې ټولنې محصول دي. یعنی موږ نسو کولای چې د پولیس په ډیره لوړ کچه وارځو او ټولنه په پکښته ساته وارځو نه نسی کېده. د ټولنې محصول دي ولې خبره ولس را سره ومني تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې دغه پولیس موږ سره کملي دي که محلي دي تر پرونه به د شکایت ول کله چې د پولیسو فو ترغلي دي د موږ تابع د سیستم او د قواعدو کړی دي. هغه سړی چې پرون مثلا بعض ځایو کې شاید شکایت چینی وو نن هغه نن هغه بانک ساتي نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي. په لغمان کې هغه سې ستونزه نشته داسې خاص شکایت مات چا نه دی کړی خلک ځینې خوشحاله دي. او بل خبر دغه موږ محلي پولیس چې دي دا اکثره ملکان دي قومي مشران دي دوی د خلکو په کلتور او فرهنګ او دغه په عزت پویږي. یعنی داسې زیاتې نه کوي.
بالکل فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونزه اصلا امدي جوړه کړي ده چې دوی ملکان دي قومي سپینګيري دي او دوی په کلی کې خپل تربګني لدی پلار نه پالي.
کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعض ساحو کې داسې ستونزې وي. مجموع کې نه سره دولې ځکه د موږ ټولنه ده نو دغه خو نه د جاپان وارد شوی دی نه دغه ټولنې محصول دی. مخه مارچ وکي په لغمان کې داسې ستونزې نهسته. ما معلومات کړي دي نهسته داسې خاص ستونزې نهسته. بیا هم که چیرې زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه بیا مارس کوم چې هغه به کچیر و چیرې چې کار اشتباهي کچیر اشتباه کړی و اشتباه به هغه ورته وجه ده اشتباه کړی ده او کچیر قصدي و یا دا موضوع نه لیدل بیا نو دا تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی هغه به بیا خپل صفوف سباس
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تهدید پاړه سمره اندېخمن یا سی راپورونه وایي چې اوس داعش یا اسلامي دولت ډله لنګرار او ست په کونړ کې دوی د قدم د کې خودلو حاصل کوي. همدارس په نورستان کې د دوی شتون محسوس شوه دي. په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان د پاره سمره تهدید کیدلې شي او کیا اساسي معلومات سي دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړي دي که څنګه؟
په لغمان کې فزیکی حضور نه لري داعش تر کومه هده چې موږ هغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي. د شل تر 15 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي لیدل سوي دي مشتره پورونه راغلي دي. د څه دي دا داعش او دا طالب مشتش پویږي په مجموع کې د استخبارات نو منطقي خاصتا نایسای روزل سوي ډله ده. طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکالو کې فیصله یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي. داعش را مخته کړی دي. داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي دغه جنایتونو. مجموع کې طالب او داعش په ورونه دي سره. یعنی د خاص فرق نهسته. طالب هم پل ورانی هغه هم ورانی دا انسان وژني هغه هم انسان وژني خو هغه په څه قساوت سره یعنی په څه بیرحمۍ سره دا عمل کوي. موږ به کوشش داسې وکړو په مجموع کې ولس مې هیله دا ده چې دغه ترورستي ډلې ټول په دې پوهیږي چې دا د نیابتي جګړې یا د نورو د پردوی د جګړو مواد سوخت دي. نو د دوی په مقابل کې ولس هم اساس دي. دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي. طالب هم بعض ځایو کې ورسره درګیر دی. په کونړ نورستان کې څو وار برخوردونه سره کړي دي. دوی یو بل سر ګروپانو قمندانان سره وژلي دي. ولس اساس دي. انشاءالله دی خواته به خاص ستونزه نه کوي.
د روسي پښتنې په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې که تاییدوي یا په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات ستاسو په نظر باندې درلودلی شي؟
لغمان کې په هغه حد کې نه څوک نشته چې دوی خاص ننګونه وکړي د نظام په مقابل کې. یا مثلا موږ دغه کاری پروسیجر دوی را اخلال کې ځکه ټول رسیدلي خلک دي. وکیلان هم ډیر د ولایتي شورا وکیلان یعنی هر یو چې کښېنستلي یا مثلا بعض ځایو کې دوی ویناوې کړي دي ډیر ملي روحیه لري.
ډیره زیاته مننه قمندان صاحب.
ستاسو هم ډیره مننه. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. شکر مننه.
دی څنګه د ځوانانو خبرونه د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د یو داس ځوان هنرمند د ژوند او هنر پاړه خبرې کوو چې په یو روحاني کورنۍ کې زیږیدلی دا ځوان نثار احمد ایثار نومیږي او د انځورګرۍ په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړې دي. له ده به واورو چې څنګه یې هنر ته مخه کړه او څنګه په دې برخه کې وځلېده. دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه موسکا هوتکې وړاندې کوم.
ته خو علاقه د ملا صاحب زوی یې، ته خو د ملا صاحب کورنۍ یې، کوم بل کسب و کار زده کړه؟
اوس د ده غټ ارمان دلته دا ده چې یو څوک ورسېږي.
نثار احمد ایثار په 1990 میلادي کال کې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې زیږیدلی. تر وم ټولګي یې د ګیلان د غازی پیر محمد خان په ښوونځي کې زده کړې کړي چې په 2002 کال کې بیا کابل ته ترې راغی او د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې. تر 2011 کال پورې یې په دې انسټیټیوټ کې زده کړې وکړې. ایثار د انسټیټیوټ په 14 ټولګي کې وو چې د انډونیزیا بورسې ترلاسه کړ او د انځورګرۍ په برخه کې د نورو زده کړو لپاره هلته لاړ. په 2018 کال کې د لیسانس له سند سره بیرته هیواد ته راستون شو. نوموړی اوس په کابل کې د انډونیزیا په سفارت کې کار کوي او ورسره د انځورګرۍ یو کورس هم لري. ایثار وایي له ماشومتوبه یې له انځورګرۍ سره مینه وه او همدې مینې له کلي تر کابله راوست.
زما له پخوا ډېره علاقه وه، کله چې زه ماشوم وم زموږ کور کې، البته موږ یو خپل کورم جوړو، بیا یو د جاغوریو یو وزاره و، دغه زوی انځورګرۍ کوله، رسامي یې کوله. بیا زه به ورتلم، د ده رسامۍ به مې کتې، خو پټ پټ به بیا ورتلم چې دی به په کار اخته و. ما یې به رسامیو کې ګوتې ولې او بیا دی پیدای سي ما د ده رسامۍ خرابولې. وخت تیر سو، ما مینه نورم ورسره ډیره سوه. بیا زموږ مشر ور د کابل کې اوسېدی، بیا د ماته وویل چې هلته ډېر انځورګران دي، تکړه تکړه خلک دي، ته کولی شي دوی سره زده کړې وکړې. نو په هغه اساس بیا زه راغلم دلته، بیا مې زده کړو ته ادامه ورکړه، خو زما مینه ډېره ورسره وه.
په افغانستان کې ډیر وخت د کورنۍ مشران په ماشومانو او ځوانانو خپلې خوښي تحمیلوي او حتی د زده کړو په برخه کې هم دوی مجبوریږي هغه څه ولولي چې کورنۍ غواړي. خو د نثار ایثار چې پلار او ورونه ملایان دي، څنګه یې پرېښود چې انځورګري زده کړي؟ له ده سره یې د کورنۍ او خپلوانو چلند څنګه و؟
لومړی سر کې خو زموږ ورور مولوي صاحب هم د دې مسجد کې ملا هم و، ده را باندې سختي نه راوسته، ده ویل چې ته شوق لرې ادامه ورکړه. یعنی ما به په حجره کې، دلته مسجد حجره کې به ما رسامي کوله او تلم به خپل کورس ته بتلمه، د نقاشي کورسونو ته بتلمه. خو دغسې د شاوخوا خلکو به تل زما دغه کوله چې ته خو هلکه د ملا صاحب زوی یې، ته خو د ملا صاحب کورنۍ یې، او دا رسامي ده او دې باندې وخت مه ضایع کوه، ولاړ سه انجینري زده کړه، ولاړ سه ډاکټري زده کړه، ولاړ سه کوم بل کسب و کار زده کړه. مستریتوب اته ماته چا ویلې چې مستریتوب ښه ده، خو دا مه کوه، دا څه شی ده. بیا به د قیامت په ورځ درڅخه سا غواړي، داسې بیې راته وویل او باور وکړه. زه به کله کله پر بایسکله باندې به ودرېدم، کورس ته پر لار تلم، زه به ودرېدم، ځان سره به مې چورته، بیا به مې ادامه ورکړه، زما پروا نه لري. خو الحمدلله تر اوسه زه خپلو ورونو او خپلو کورنۍ اکثریتو یې ماته ویلي دي چې ته ادامه ورکړه، یعنې زه تشویق کړی یم.
نثار ایثار وایي د انځورګرۍ په زده کولو کې ډېرې سختۍ تیرې کړې او حتی داسې ورځې هم پرې راغلي چې د انځورګرۍ د وسایلو اخیستلو ته یې پیسې نه درلودې، خو بیا یې هم خپل کار ته ادامه ورکړې او اوس ډېرې لاسته راوړنې لري.
په شروع کې چې کله زه نوی ځوان شوی وم، ما کورس جوړ کړ، ما د طراحي درس ورکاوه، له هغه څخه ما پیسې لاسته راوړې، ما به مکتب ته د کرایې پیسې لاسته راوړې، مکتب ته به مې کرایه پیدا کوله. له هغه وروسته دغسې ځینې اثار ما خرڅول، ځینې نقاشي مې خرڅولې، او همدا راز په ډېرو مسابقاتو کې ما ګډون کړی او الحمدلله ځینې لاسته راوړنې مې درلودې چې په هغوی کې دغسې نمبر دویم، نمبر دریم، دغسې درجې ترلاسه کړي دي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، نثار ایثار په کابل کې د انځورګرۍ یو کورس هم لري چې 80 زده کوونکي پکې انځورګرۍ زده کوي. دا دې کورس دوه زده کوونکي مو د ښاغلي ایثار په اړه غږولي.
اجمل امیریه، ما د نثار ښوونیز مرکز یو زده کوونکی، زه تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې استاد سره به پیژنم. واقعیت یو وړ شخص ده، ډېر په خپل هنر کې رسیدلی شخص ده. نو داسې چې زه راغلم، ده ماته د قلم ناڅار زده کړه چې قلم سره کومه کوم، او زده کړې به انشاءالله ورسره کوو تر پایه.
بالتر نکیم هم د خکول هنرونو د انستیتوت محصل یم د اخیری کال. مهمه خبره چې ما ځینې اورېدلې ده هغه دا ده چې دی ماته همیشه وایي چې د کار په وخت کې هېڅکله د خپل کار له نوښته او د خپل کار له اجرا کولو یا د کولو پر ټیم له هېڅ څخه مه ویرېږه. که نه مه ویرېږه په دې معنی چې بې جراتي مه کوه. اوس د ده غټ ارمان دلته دا ده چې یو څوک ورسوي، یو څوک داسې ځای ته ورسوي چې زما سبک ټول ورسره وي. دی به کېدای شي بله نظریه به ولري تر دې به لږ مخته کې، هغه به بل چاته یو هنر ورسوي، هغه به تر هغه پسې مخته کې. همدا هنر د نقاشي برخه.
نثار احمد نثار په انځورګرۍ کې د ریالیزم د مکتب پلوی دی. خدای وایي خپله یې هم هڅه کړې چې نوښتونه پکې وکړي او د هنر له لارې خلکو ته ځانګړي پیغامونه ولېږدوي.
زه کوشش کوم چې ځینې مسیجونه د هنر له لارې خلکو ته ورسوم، لکه اوس یې په ټولنه کې د ښځو موضوع ده، لکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ده، دا څنګه وکولای سم دوی خلکو ته بد ښکاره کړم. زما او د نورو انځورګرانو رسامانو ترمنځ دا فرق ده چې زه کوشش کوم چې په انځورګرۍ کې حتماً مفهوم وي، حتماً په انځورګرۍ کې یو موضوع وي، په انځورګرۍ کې تنه یوازې یو رسم نه وي، یو نقش نه وي.
ایثار په دې باور دی چې هنر کولی شي په ټولنه کې بدلون راولي، نو ځکه دا سپارښتنه کوي چې خلک باید هنرونه زده کړي.
هنر سیده یوازې ښکلا نه ده چې خلک یې کوټو کې بند کړي. هنر کولی شي د خلکو ترمنځ کمیونیکیشن، د خلکو ترمنځ خبرې روغبړ رامنځته کړي. روغبړ کولی شي یو شي ته د حل لاره پیدا کړي. روغبړ کولی شي د خلکو ترمنځ نزدېکت پیدا کړي، لکه موږ چې وایو چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي. دغسې هم خبرې کول یو بل ترمنځ، دا د خلکو ترمنځ روابط تېروي، د خلکو ترمنځ نږدېوالی راولي. نو په دغه اساس هنرمند چې ده، هنرمند که چېرته دغه ټولنه کې خلک هنر ته مخه کړي، دوی کولای شي چې د هنر له لارې ډېر شیان خلکو ته وښيي، د هنر له لارې خلکو ته ډېر مسیجونه وښيي. نو زما مطلب دا ده چې ټولنه ډېر هنرمند ته ضرورت لري، او که چېرته زما وس وای خو ما به 80% خلک هنر ته رابللي اوسې، راځئ هنر زده کوي.
ایثار وایي هنرمند کېدل سخت دي، خو دی زیاتوي هغه کسان چې په هنر پسې غوټې وهي خامخا به له دې دریابه ګوهر راباسي.
هر څوک چې استعداد لري هغه هنرمند ده، هغه دې ته ضرورت نه لري چې چېرته ولاړ شي زده کړه وکړي، هغه یوازې دې ته ضرورت لري چې لږ کوشش وکړي د هنر په اړه لږ مطالعه وکړي. که چېرته مثلا په دغسې عادي حالت کې کوم څوک وغواړي چې هنر زده کړي، یا هنرمند شي، یا نقاش، یا رسام شي، هغه کولای شي د یو دغسې کورسونه تعقیب کړي او مطالعه وکړي. اوس انټرنیټ هم شته، کولای شي په یوټیوب باندې ځینې ویډیوګانې وګوري چې هغه کولای شي سړی ډېر تشویق کړي او ډېر ښه نتیجه ورکړي هغه.
نثار ایثار په دې باور دی چې د هنر د غوړېدو لپاره باید خپله هنرمندان کار وکړي او هنر تر خلکو ورسوي. په همدې خاطر نوموړی هڅه کوي د هنرونو د زده کړې یو خصوصي انسټیټیوټ هم جوړ کړي.
نو د اوس لپاره زه کوشش کوم چې امادګي ونیسم چې راتلونکي کې ځینې نندارتونونه ونیسم او دغسې یو ځای جوړ کړم چې خلک نور هم هنر ته تشویق شي ورکړي. دا ما پخوا هم ویلو، اوس هم وایم، انشاءالله راتلونکي کې ډېر ټینګ هوډ لرم چې یو انسټیټیوټ جوړ کړم چې په دې کې خاص هنر ته کار وسی. نو ما ځینې داسې میتودونه له هغه ځای راوړی دي، ځینې داسې مواد ما راوړی دي چې زه کوشش کوم چې هغه جوړ کړم او تیار یې کړم او راتلونکي انسټیټیوټ جوړ کړم او خلکو ته نور کار وکړم.
درنو اوریدونکو، تاسې د ځوان انځورګر نثار احمد ایثار خبرې واوریدې. د خبرونې په دې برخه کې د ښکلو هنرونو د انسټیټیوټ د استاد علا محمد فروتن خبرې به د ښاغلي ایثار د هنر په اړه واوري. له ده سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي چې د ایثار په اړه د ښاغلي فروتن په خبرو پیلېږي.
نثار ایثار چې و یو لایق محصل زمونږ و، او په ښکلو هنرونو کې ډېر دسترسي درلوده، خصوصا په انځورګرۍ کې.
د ایثار د هنر ځانګړتیا څه وه چې دی له نورو هنرمندانو څخه بیلوي؟
نثار ایثار داسې یو شخص و چې هغه وخت کې چې دلته محصل و عاشقانه د کار کړی و. داسې کارونه کړی وو چې ټول استادان پکې تشویقوله. په هغه وخت کې چې دلته محصل وو ډیر زحمت ایستلی وو او په بایسیکل باندې له کارتې نو څخه انستیتوت راتله.
د هغو وختونو په اړه راته ووایه چې تاسو په لومړي ځل ایسار ولید، د کارونه مو ولیدل، څه یې کول، د کارونه څه ډول وو؟
اولین بار چې نثار جان سره آشنا شوی و زه هغه وخت محصلم د ښکلو نرونو په پانځی کې. اول ته ډېر تکړه استاد زما استاد و، استاد اشرف انزورګر. او هلته نثار جان خپل کارونه استاد ته راوړه او چې څه مشکل هغه درلوده بیا استاد ته رهنمایي کوله. استاد انزورګر ډېر نثار جان تشویقوله چې دا یو وخت یو ښه انزورګر کېږي.
ښاغلی ایسار، په دې برخه کې مسلکي زده کړې کړې دي، په دغسې برخو کې زده کړې کول، تعقیبول او کار کول څومره ګټور ثابتېدلی شي، هم د هنر لپاره هم د هنرمند لپاره؟
داسې ده چې زمونږ هیواد چې ده یو روب انکشاف هیواد ده او فقیر هیواد ده، ولې داسې شخص چې په هنر باندې کار وکړي او د ښکلو هنرونو په راستا کې زمونږ ته افتخار راولي، دا کلتور او فرهنګ باندې ډیره مثبت اغیز لري.
وروستۍ پوښتنه داسې کوو چې نور ځوانان د نثار ایسار له هنره څه زده کولی شي؟
نور ځوانان کولی شي چې له ایسار څخه الګو واخلي، کولی شي چې د نثار ایسار څخه ګټه واخلي او د دې شاګردي وکړي او هغه هنرونه او هغه تجربې چې نثار په خارج کې زده کړې ده هغه بیا خپل تجربې ځوانان ته انتقال کړي او د هنر او فرهنګ په راس کې مصدر خدمت شي.